د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په خوست او کونړ ولایتونو کې د هوایي حملو په پایله کې لشتر لشتر لس ملکی کسان وژل شوي دي. یوناما پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د دې حملو ډیری قربانیان ماشومان وو. د بیان له مخې په دې هوایي حملو کې شپږ نور کسان هم ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نړیوالو قوانینو ته د درناوي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د طالبان حکومت پرون تور ولګاوه چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د دوشنبه په شپه ناوخته په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هوایي حمله کړې، خو د پاکستان پوځ وایي چې په افغانستان کې هیڅ حمله نه ده کړې او په دې اړه د کابل ادعاوي بے بنسټه بللې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د ښځو پر وړاندې د تشدد د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تشدد د زغملو نه دی. ریچارډ بینټ د نومبر په 25مه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان او نورو نړۍ کې ښځې او نجونې د با عزته خوندي او انډول ژوند حق لري. ښاغلی بینټ وویل چې عدالت ته لاسرسی کوم امتیاز نه بلکې حق دی. بینټ په کم عمر او په جبر سره د نجونو وجونه جنایت بللی دی. د نومبر 25مه د ښځو په وړاندې د تشدد د لمنتوړلو نړیوال ورس په ټوله نړۍ کې داسې مال منزل کیږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي او پراخ محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل ځانګړی استازی سټیف ویتکوف ماسکو ته استوي. شاغلی ویتکوف په د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سولې د هغه تړون د مسودې په اړه خبرې وکړې چې ځینې حساس ټکي ارزول کیږي او کیف هم پرمختګ ته تیاری شوډلې. د وی ورځې له سختو ډیپلوماټیکو الوزل وروسته چې پکې په منځني ختیځ او اروپا کې د مختلفو استازو غونډې شاملې وي، د اوکران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د وی موافقې لور ته د پرمختګ نقشې لیدل کیږي. په اوکران کې روان جنگ چې مسکو پیل کړی له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ګڼل کیږي. ټرمپ د سیشن بی پورس په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل چې د متحده ایالاتو لخوا چمتو شوی د سولې د 28 مادو پلان د دواړو خواو په ګډون تعدیل شوی او د اختلاف څو مادو ټکي پاتې دي. هغه زیاته کړه د سولې د دغه پلان د نهایي کولو لپاره ما خپل ځانګړي استازی سټیف ویتکوف ته لارښوونه کړې چې په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره وګوري او په ورته وخت کې به د دفاع وزارت یو جګپورې استازی له اوکراینیانو سره خبرې وکړي. د چهارشنبه په ورځ د ولادیمیر پوتین مرستیال یوری اوشاکوف وویل زه له ویتکوف سره ډېرې خبرې کوم خو دا خبرې اترې علني نه دي. د اسرائیل دفاع وزیر خبرداری ورکړ چې په لبنان کې به سوله تر هغه وخت پورې ترلاسه نشي چې د دوی د هیواد امنیت تضمین نشي. اسرائیل کارتس د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل پارلمان ته وویل چې هغه به اجازه ورنکړي چې د هیواد د شمال اوسیدونکو ګواښ وګواښل شي. کارتس په جنوب بیروت کې د حزب الله د قمندان هیثم علي تباتبائی وژنې ته په اشاره سره وویل چې دا ډله باید بې وسلې شي. د حزب الله او اسرائیل ترمن د یو کلن اوربند سره سره اسرائیل ځواکونه خپل عملیات زیات کړي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي راتلونکي اونۍ سوریه او لبنان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سلووینیا استازولۍ چې پر روانه دسمبر میاشت کې به د امنیت شورا دورې مشي په غاړه واخلي پرون وویل چې د امنیت شورا د 15 غړو هیوادو استاز به د دسمبر په 4مه د بشار الاسد د رژیم د نسکورېدو له کلیزې څو ورځې مخکې د مشق ته ولاړ شي او د سوریې د مشر احمد اشرف په ګډون د سوریې له جګپوړو چارواکو سره به وګوري. د امنیت شورا غړي به د دسمبر په 15مه نیټه لبنان ته هم ورشي او د ملګرو ملتونو له موقتو ثلثاتو ځواکونو سره به وګوري. د سرتیری چې په 1978 کال کې د اسرائیل او لبنان ترمنځ د هایل ځواک په توګه ځای پر ځای شوی وو د 2020 کال تر پایه له لبنان څخه ووځي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
احمد شبریم هر کله مو کوم. چهارشنبه یعنی نن د نومبر 26مه د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورسته. د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورس له دوه کلونو راهیسې رسمي لمانځل کیږي. د 2023 کال د مې په 14مه ملګرو ملتو پریکړه وکړه چې هر کال دې د نومبر شپږویشتمه د ترانسپورت نړیواله ورځ وبلل شي. د دې ورځې درې مهم اهداف یاد شوي دي: د ترانسپورټي سیستمونو اهمیت ته د نړیوالو د توجه زیاتېدل، د چاپیریال ساتنې او اقلیم د تغیر مسلې ته توجه، یعنی ترانسپورت څومره اقلیم ککړوي او څرنګه مخنیوی کېدای شي، او درېمه د ترانسپورت په برخه کې دوامداره پرمختګ. افغانستان له کلونو راهیسې د منظم ترانسپورت په برخه کې د پراخو ننګونو سره مخامخ دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظم ښاري ترانسپورت نشتوالی، غیر معیاري سړکونه او په دې برخه کې لږه پانګونه هغه څه دي چې د سفر پر مهال دوی د جدي ستونزو سره مخامخ کوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام راپور لري.
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالمنان دی چې په خپله سیمه کې د منظم ترانسپورت له نشتوالي شکایت کوي. نوموړي نن چهارشنبه د نومبر شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل
پنځه خریه موږ دلته ژوند کوو، داسې موټرې نشته، دی خو یو شخصي موټر یې او لس پنځلس، بیا شخصي موټر یې کله یې کله نه، مریض بیا هم داسې پسې پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې د دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډېر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایداره ترانسپورټي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشتوالی، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشتوالی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړی. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکو چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسیدونکی ظهور کریمی ازادي راډیو ته وویل
هغه سي ترانسپورټي سيستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دلته نشته نورستان کې، یو خو اقتصادي مشکلات دلته ډېر زیات دي. دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور شي د دوه طرفو پیسې ومني، د دوه طرفو پیسې کا درته گزاره وو کې ډرایور د منطقي 2000 1000 روپے درنالي دوه طرفو.
د دې ترڅنګ افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډېرو زیان منونکو هیوادونو لړل دي. چرته چې سیلابونه او زمکه خویدنې لا لوړان دي، ډېر شمیر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورټي ستونزې یې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې یو شمېر سړکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دي رغول شوي او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهرنو د شیخ جلال سیمې یو اوسیدونکي نور الله وویل په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې لوګدی مودي رئیس په دې خار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړي، بلکې هوایي ککړه کړي او ګڼه ګوڼه یې زیاته کړي. د کابل خار د اومي ناحیه وی اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
په سړکونو یو ساعت کار کېږي او نور درویشت ساعته کار ولاړ وي. له دې حالت نه میاشتې تیریږي خو دا سړکونه جوړ نه شول. د همدې له امله لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسېدلی، بل دا چې خاورې او دوړې یې جوړې کړې دي.
افغانستان اوس مهال له سختې پرلپسې او بې سارې وچکالۍ او د هوا له ککړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هېواد کې منظم ښاري ترانسپورت وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسبو سون توکو کارول ګلخانۍ غازونه او ښاري ککړتیا زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه د منظم او پایداره ترانسپورت نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې د ټولو لپاره خوندي، ارزانه، د لاسرسي وړ او دوامداره ترانسپورت نه یوازې په اقتصادي وده کې مرسته کوي، بلکې د هېوادونو ترمنځ نړیواله همکاري او سوداګري هم پیاوړي کوي. دغه سازمان ویلي چې ترانسپورت د اړیکو ښه کولو، اقتصادي ودې، ټولنیزې هوساینې او د کار فرصتونو رامنځته کولو کې بنسټیز رول لري، خو د ګلخانۍ غازونو د تولید یو مهمه سرچینه هم ده. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامداره ترانسپورت او له دې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دې ننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2023 کال په مئی میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر شپږویشتمه د منظم او پایداره ترانسپورت د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړي.
د منظم او دوامداره ترانسپورت د نړیوالې ورځې په اړه مو راپور اوریده. په دې خبرونه کې مو میلمه د افغانستان د ترانسپورت وزارت پخوانی ویان فیضی صدران د دوی هرکلی کوم. صدران صاحب خبرونه ته شرخلی ک لومړی له تاسو دا واورو چې اول به شارونو تراسو په شارونو کې د افغانستان د ترانسپورت مشکلات سری.
بسم الله الرحمن الرحیم جناب شبر صاحب تاسو تاسو تخنیکی همکارانو ته او سره په څنګه تاسو د وسیله رادیو ټول درو او د دن کو طالبونه نه کیله وړاندې کوم یو څه چې د تاسو ور دي ز د ترانسپورت وزارت مطبوعاتي سلاکارو ما وایاندې کوم.
هو بخشه مهرباني لومړی د افغانستان شارونو ته راشو، د افغانستان په شارونو کې ستاسو په نظر د ترانسپورت عمده ستونزې که چېرته یو څو ته تاسو اشاره وکړي څه دي؟
یو ځل بیا سلامونه وړاندې کوم شیبر صاحب محترم. د هغه هیواد چې 50 کاله جګړه شاته پرېښي، بې له شکه چې په هغه کې نه یوازې ترانسپورتي ستونزې بلکې د ژوند په ټولو اړخونو کې ستونزې موجودې وي. افغانستان هم دغه مزل وهلی دی، دغه د جګړې ځپلی هیواد و. په جګړه کې هغه د پښتو متل دی وایي آسونه نه سربېږي یا آسونه نه چاغېږي. نو افغانستان هم د دغه بدبخت کورګډې جګړې له امله چې د پردیو له لورې په افغانانو باندې تپل شوي وه، متاسفانه زموږ ټول هغه بنسټونه هغه معیارونه چې په معیار بیا برابر وي، د هغې جملې ترانسپورت هم متاسفانه چې د فاجعې وړ لا تر اوسه زه بولم، د کابل ښار او د افغانستان د نورو لویو ښارونو ترانسپورت بیخي معیاري بڼه نه لري، د معیار په برابر نه دی. اصلا زیات ستونزې په ترانسپورتي لحاظ دلته په افغانستان کې موجود دي.
په مشخص ډول زدران سپ یعنی څه ستونزې موجودې دي؟ مثلا د کابل ښار ته که چېرته راشو او تاسو جګړو ته اشاره وکړه، په جګړو کې هغه برقي سرویسونه تخریب شول، په جګړو کې ملي بس خراب شو، سیستم یې ګډوډ شو، لیکن بیا د جمهوریت په وخت کې ځینې قراردادونه وشول، هند ځینې ترانسپورت بسونه افغانستان ته وسپارل چې په هغوی کې هم ازادي راډیو ځینې راپورونه لرل چې درغلۍ او دا خبرې هم پکې وې. لیکن په مجموع کې که چېرته ورته وګورو، یوه ستونزه دا هم ده ولس هم همکار نه دی، تل فرضاً په ملي بسونه چوکۍ خرابوي او یا داسې چلند نه ورسره کوي لکه دا چې د دوی خپل وي. نن سبا مشکلات پسې کې دي.
تاسو وګورئ که راشو د کابل ښار نفوسو ته راشو، کابل یو وړوکی ښار و چې ورته راهي شو او تقریبا د 500,000 کسانو یا څه باندې 500,000 کسانو لپاره دغه یو داسې ښار و چې پاک ښار و. په مخکې فضا دلته د ښار ډېره منظمه پاکه وه. دلته لکه تاسو اشاره ورته وکړه، موږ ښاري بسونه درلودل، ښار ډېر منظم و، ټیکسیان پکې چلېدلې. اوس که راشو تاسو ښار ته، ښار په هغه رقم باندې ښار نه دی پاتې شوی. که تاسو سهار وغواړئ چې وظیفې ته ځان ورسوئ، متاسفانه په ټاکلي وخت باندې تر څو چې د سهار ډېر وختي حرکت ونه کوئ ونه رسېږئ، تاسو نشئ رسېدلی. دلته ترافیک زیات دی، بیروبار زیات دی، ازدحام زیات دی. په کابل ښار کې متاسفانه غیر پلاني ساحې ډېرې دي. سړکونه په مخکې وختونو کې تاسو په تېر جمهوریت کې تاسو خپل شاید لیدلی وي، دلته به راغلي یاستئ، تاسو به لیدلی وي چې سړکونه بند و، خلکو غرفې پکې جوړې کړې، خلکو سړکو کې کراچۍ درولې، خلکو سړکونه حتی که درته ووایم چې د پیاده راو لاره به پکې پیدا کېده چې پلی سړی پکې لاړ شي. اوس د زیات ازدحام له امله د ترانسپورت په پیسه کې که ووایم چې خلک بیکاره دي، اکثره خلک لا تر اوسه پورې هغه اشتغال او هغه چې بیدوی لري نشته، اقتصاد ځپلی دی، بیرونی هغه دی، باندنی هغه په مونږ باندې شته دی، تعزیرات په مونږ باندې شته دی. اسلامي امارات هڅه کوي په کابل ښار کې په غیر پلاني ساحو کې دغه تفصیلي پلان چې اعلان کړی دی، د سړکونو د ایستلو، د موانعو د لرې کولو، د سیمټي دیوالونو د لرې کولو، بیا هم د ښار کنټرول له کنټرول نه، د ټرافیکو د کنټرول نه، یا د ترافیک پولیسو له کنټرول نه وتلی ښکاري راته. په دې کې ښاروالۍ هم امیده ده، ښاروالۍ هم باید په خپل ځای کې اقدام وکړي، ترانسپورت وزارت هم حاضر قیاس ورسره ممید باید په دې برخه کې هغه ارګانونه چې خاص او مشخص وظایف لري باید دغه سر ته ورسوي. او ښاریان په خپله تر څو چې موږ ښاري کلتور په اصطلاح مراعت نه کړو، موږ په خپله ښاریان دلته لاس په کار نه شو، له حکومت سره ملاتړ نه شو او لاس ورنه کړو، فکر نه کوم چې زر تر زره دغه حالات کنټرول شي. تاسو به خبر یاست چې په اوس کې د کابل ښاروالۍ ورسره په څنګ کې نور نهادونه، امنیتي نهادونه هڅه کوي سړکونه پراخېږي، د ټیکسیانو لپاره امرونه ورکول کېږي تر څو د ښار بیرته منظم هغه مسیر ته راوګرځېږي. مګر متاسفانه چې ترانسپورت دومره زیات شوی دی، یو څوک بیکاره وي او $2,000-$3,000 کله چې پیدا کړي دلته زاړه او پرسوده هغه موټر اخلي، بیا په لاینونو کې چلیږي، ټیکسیان شکایت لري، سرویسونه اصلا دلته بسونه موجود نه دي. هغه دولتي سکتور تاسو مخه اشاره درلوده مونږه ملي باس درلوده ملي باس کته پشمار یا نه ملي باس کشیر ته تاسو وګورئ چې بیا ولاین کې چلیږي اصلا د دولتي سکتور د ملي باسونو لپاره یا د عامه ترانسپورت لپاره د ترانسپورت لپاره چې هوا پاک وساتي خلکو محیط پاک وساتلی شي او ښاری نظم مراد کړی شي متاسفانه دلته لا تر اوسه پورې هغه څه نشته او خلک د دې جوګر نه دي یا د وطن د دې جوګر نه دی شوی.
تاسو چاپیریال ته هم اشاره وکړه د دې ترانسپورت نړیواله ورځ چې لمانځل کیږي په مقدمه کې ما دې ته دا خبره یاده کړله چې ملګري ملتونه وایي چې یو علت چې دا ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي یو علت همدا ده چې چاپیریال د ترانسپورت له ستونزو خوندي شي. په ځینو هیوادونو کې او حتی د په افغانستان کې د سولې په کلونو کې داسې یو سیستم روان وسي کوم موټر چې له بهره راواردي شي باید په کال کې معین موټر افغانستان ته وارد شي او په څه ډول او څه نویت باندې موټر وارد شي دیشي له دې سره مرسته کوله چې موټر ډیر نشي. فکر کوم دغه دود دغه د جنګونو په کلونو کې او بیا د جمهوریت په وختونو کې بیخي مات شو. تر اوسه پورې لا فکر کوم چې زاړه موټر خلک له بهر نه راواردول شي هم داسې ده.
بله کاملا تاسو په حق یاستئ. په دې خبره کې زه درسره متفق یم. که تاسو راشئ وګورئ زمونږ ګمرکونه وګورئ د هرات ګمرک وګورئ نور ګمرکونه په څنګ کې چې د کومې لارې دغه موټر واردېږي د ټیټ ماډل موټر یو څه وخت لپاره اعلان وشو چې دغه موټر باید له کار لوېدلې موټر اطرافو ته باید ووځي مګر متاسفانه چې دلته بیا هم هغه مراعت نه شو او اوس دلته کراشه هغه ټیکسیان وګوري متاسفانه د یو ښار لپاره د کابل په شان د یو لوی ښار لپاره چې دلته په ګڼ شمېر نفوس په سلا اوسیږي دغه لپاره هغه معیارونه چې په نظر کې باید ونیول شي متاسفانه نه دي. اوسانه نظام ډېره هڅه کوي تر څو دا وکولی شي دغه معیار ته راوګرځوي. دا یوازې دغه نه ده په لویو لارو کې تاسو شیپر صاحب بهتره معلومه ده چې په لویو لارو کې زمونږ اوسانی یعنی د جمهوریت په مهال کې د جګړې په لامل تلفات زیات وو. په اوس کې متاسفانه په ډېر تعصب سره زه باید ووایم چې په لویو لارو کې هغه ټکرې او هغه چې د موټرو ترمنځ راپېښېږي لکه د کندهار او د مزار او د جلال آباد او هغه نور لویو لارو کې د خوست او پکتیا په لاره باندې چې ځي متاسفانه هغه تلفات بیخي زیات دي. نه سړک معیاري موجود دی. اوس کې مثلا طالبانو یا اوسانی نظام د هڅه روانه کړې ده چې د کابل تر هراته پورې د سړک باندې معیاري سړکونه باید موجود وي. پیس باید موټر ولري د خپل سرعت نه د ټاکلي اندازې سرعت نه باید تیز لاړ نشي. خو دا تر څو د افغانستان ترانسپورت په افغانستان کې په کابل کې په نورو ښارونو کې په ماجون کې په ټول افغانستان کې ترانسپورت معیار تر هغه څخه فکر کم چې وخت لرو دی غته
تاسو بلې
د دې سپاره باندې تاسو وایم
مهرباني
دا سفر سودا او زاړه موټر دلته موجود دي چې د لوګې له عمله کله چې زی په غاړه کې بل موټر لار نشي دیولای. متاسفانه دغه ناقصه ته دوی توجه کړی دا هغه تاسو خبره ده چې دا خلکو کې زیات فشار راشي دلته خلک د لوګې او د فقر سره لاس او ګریوان دي. دولت ډیره هڅه کوي چې خلکو ته کار پیدا شي دغه کار د شتون په هغه کې دغه ملوثه فضا په اصطلاح په هغه کابل کې کار کوي دا اوس چې زه اوسې کوم کتاس وکړي ډیره دغه فضا دومره ملوثه ده چې ټول لوګي او دوړې نیولې ده.
د لوګي تر موضوع پورې ځینې دا هم وایي چې هغه ډیر لوګي کوي رکشاوي او په افغانستان کې رکشاوي زیات شوي دي په ښارونو کې
او په ډیر کارونه کې مثلا خوست دی کندهار دی او دغه نور
جلال آباد په شمال کې کندوز دی
او د رکشا او اندازه به د هر نه وته د اته د کابل ښار لمنه ته چې د احمد شاه بابا مینه ده په دغه مناطق کې رکشا او بیخي کوو ایم چې موټر لپاره اصلا په سړک باندې ځای نه پیدا کیږي رکشا او زخت زیات شي ودي او په لومدانه کې څه چې په دغه کوه معیاري تل دلته نه وریده دل حق تل چې باید په معیار برابر وي لوګای ونه کې لوګای تولید نه کې او کاربن تولید نه کې هغه تل. اوس اسلامي امارات اوس بیا وری چې په وار ایران ته غیر معیاري تل هغه تل چې په اصطلاح کاربن تولیدوي هغه تل چې لوګای زیات وي هغه بیرته مستردوي د هغه لپاره په اصطلاح چانځایونه یا لابراتوار جوړ کړي چې هغه پالته ازمایناشي او راشي. خو دا چې اسلامي امارات ول نړیوالو باندې ځونه سره لاس یو کړي وانه په هیواد کې خوشبختانه چې جګړه نشته هیواد اوس د سوکاله دی آرام دی. تاسو وینئ چې زمونږ لګاون سره اوس دغه شته ستونزې هغه هغه د تیر شپه په کونړ نه او په خوست او پکتیکا کې بمباردونه وکړه زموږ بلکې او
په
وژل او د نړیوالو تعزیراتو دغه خپل اثرات دلته موجود دي. خو تر ډیره بریده خلک د کابل ښاروال لکړنو په چې د میرای سر سړکونو جوړول دي او خلکو ته په اصطلاح دغه اوسنۍ ګڼه ګوڼه چې خلک نشي رسېدلی مړي ته ژوندي ته شاپخانې ته یا په کوم بل ضروري او اړین کار چې په خپل وخت نشي رسېدلی په دې رابطه د ښاروالۍ ګامونه ستایل کېږي او په مجموع کې په اقتصادي برخه کې د لویو سړکونو په پانګونه باندې د اسلامي امارت هغه پالیسي چې اوس یې راخیستې ده او سړکونه معیاري کوي جوړوي لویې لارې جوړوي دا د ستایلو وړ ده. مګر په کل کې که دا خبره درته وکړم مشکله به وي چې مونږ زر تمه ولرو چې د افغانستان ترانسپورت د معیاري وي او مونږ د یو معیاري ترانسپورت په نږدې وخت کې ولرو.
زازران صاحب مننه. یو اوریدونکی هم راسره ده. مایکروفون ستاسو له ازادي راډیو اوري. مهرباني وکړئ.
خدای دې مان قبول کړه. محترم اسمت سروان صاحب سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړي. روغ جوړ بس.
په خیر راغلی. زه شیبر یم له تاسو سره. مهرباني وکړئ.
قربان سم یو سلام تاسو مېرمنو ته وامه شه بس تاسو محترم عبد الحاد تعلیم د هلمند څخه محترم احمد شبر صاحب واکن لکه مېرمنو چې اشاره وته وکړه نومر د حکومت د اتستای چې مثلا د سړکانو د غلارې برابرې کې سره دغه کې د ترانسپورت کارو قطار برابر کې خو کزه را سم د هلمند ولایت کې شبر صاحب محترم د سړکانو حالات در سره شریکم د غلارو پاړون نظر در سره شریکم په خدای باور وکړه ک سړی پیدل پتلای یعنی مرتکل لا سړی نسی باندې چلوالي نظمر د حکومت غوښتنه دا ده چې یوازې نه د هلمند سړکان یعنی په ټوټل افغانستان کې سروي وکړي چې دا غټ غټ سړکان مثلا د ترانسپورت لارې ور برابرې کړي او دا د برونه سم کې شبر صاحب د چمپونه په خوا باندې جوړ کړي و دا د کندهار او د هرات غټ لار عمومي پر دې شبر صاحب کستا سیادي په خوا دوغونه مرجوب نه کېدلې دوغونه ټکرونه نه کېدل لکه وس چې حکومت دغه چمپونه مثلا دغه شان ځنې استکړي دي وس یو موټروان په تی صورت سره په دې ډنبر باندې تیریږي نو د بعد مرغل ته ترافیکي پیښه مې تر راځي بعد حکومت دغه سړکونه برابر کړي لکه په خوا چې برابر وو اوس سره غلا برابر کړي شبر ته محترمه
اوس خبر پدې کې د اتل صاحب اوس کوچنیان خو نه یو سي سړک کې جمپ نسته نو موږ به تیز ګرځونو خو یو څه خو خلک هم باید فکر وکړي
سپیکر خو باید وکړي شبر صاحب محترم خبره به تاسو به ښه معلومات تاسو ژورنالیستانو زرما تاسو ښه معلومات لري چې اوس یو څوک پوهیږي اوس زه ګوره زه په خپله چې د کور څخه شبر صاحب موټرسایکل باسم هر وسایل چې د کور څخه باسم ما په ځین کې دالې چې زه باید په تونه صورت کې لاسم باید په قرار سره چا سره لاسم زه به اتیاد کوم د شاده خو به بل سړی د پک شو مطلب ته به اتیاد کړم شبر صاحب د افغانستان خلک دی وسداغتو شارو کې چې دا ترافیکي پیښه کیږي تاسو وګورئ تاسو سروي وکړي یو د حکومت سروي وکړي دا کسان شبر صاحب چې په نشي توګه باندې اخته دي مثلا د شیشان خو د ګولې خو چې خپل د حالات څخه اړولې نو خو یو به اتیاد کوي نو خامخا یو د سړی پیښه چې بره اتیاد نه کوي د بل مسلمان ژوند په خطر کې شي شبر صاحب
او دا مشکلات تاسو مخکې د هلمند وویل د هلمند د تاسو د هلمند په کوم ځای کې ژوند کوي په خپله
شبر صاحب موږ د هلمند ولایت د ګرمسیل په ولسوالۍ کې ژوند کوو
ل ګرمسیل ولسوالۍ کومې خواته سړک غځېدلې
د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر څخه جنوبي خواته د ناوه ولسوالۍ د ناوې څخه ګرمسیل ولسوالۍ د شبر
نه یعنی له ناوې تر ګرمسیل پورې سړک څه رقم ده
د لشکرګاه شهر څخه تر ناوې پورې دمبر دی بیا د ناوې څخه شبر صاحب محترم راځه تر ګرمسیل ولسوالۍ پورې مکمل ګرد خامه دی د ګرمسیل ولسوالۍ څخه درخانه شینه بیا ځا تر دیشو پورې د درې ولسوالۍ سره نشلی شبر صاحب په خدای باور وکړه پر دغه رقم کندو کپر لار د مجد د حکومت سره د بیلابیل رسنۍ د طریقه دا شخ کړی دی غوښتنه مزینه کړی دی چې دغه د ګرمسیل لار باید دمبر دی و د بعد امر غدروسنه پتی حکومت کې شاته وجور د کړې د نیوسته وجور د کړې د سکندو کپر پر تاده نو کاشکی ژورنالیست راغلی وای پر دغه لارې ریپورت جوړ کړی وای بیخي دایره نو ول خبره د شبر صاحب تقریبا یو نیم سل کیلومتر لار ده یو کم نه ده
ل ګرم سیره تر لشکرګاه پورې په څومره وخت کې رسید څوک
د دغه زمر د ځا څخه د سفر از دې څخه په درینم ساته څلور ساته فولډر مټر کې درینم ساته څلور ساته فولډر مزل شت په تیز سرعت سره خولار کندو کپار لیک بیا مې څوک ډیر چیز لاته په درینم ساته څلور ساته تر مسکه مرکز لشکره شهر پورې رسیدي شبر ته محترم
مننه اتل صاحب خو تاسو تیز مزل دا تیز مزل کې خلک را ګرځو سي تیز مزل ودی کې کنه دې گزاره دي کې ډیر مننه خبرونه کې مبارخه واسه کور ودان زادران صاحب خوشاله اوسه زادران صاحب همدا هم یو سنځه ده چې ځین خلک دا شکایت کوي چې د لینی موټروانان کله ناکله له مخدر موادو استفاده کوي خلک هم احتیاط نه کوي اوس تیز تیز ګرځي او عجله یو وخت خبریال ته په بهرنی ویلی وو وای افغانان په هر څه کې عجله کوي، یو دروازې ته چې راسي یو ته وایي چې ته مخکې سه او بل ته وایي چې ته مخکې سه، څرنګه زدران څه
همداسې ده وایي. شیبر صاحب محترم، کومه بیره جوړه کو په لنډ وخت کې د لنډو خبرو لپاره دومره باید ووایم شیبر صاحب چې زمونږ هیڅ شی په معیار برابر نه دي. متاسفانه زمونږ دغه لیسنسونه په مخ کې چې ویشل شوي دي په تېر جمهوریت کې، اوس خو جدي سره روانه ده. ځکه زه خپل د سترګو لیدلی حال درته وایم، ځکه چې لیسنس ته تلی وم، زما لیسنس مې تمدید و، هلته دومره جدي څارنه روانه ده. مخکې به کور ته ترافیک و، لیسنس ورته راوړ د یو څو زره افغانیو په بدل کې. دلته ډریور زموږ په معیار برابر نه دی. زه یو څو وړاندیزونه په دې رابطه لرل. په هغه وخت کې د وخت د ترانسپورت له وزیر سره مو هم دغه شریک کړي وو، که چېرته موږ وغواړو چې معیاري ترانسپورت ولرو او معیاري ډریوران ولرو، په نړیواله کچه روزل شوي ډریوران ولرو، حداقل د دې هیواد په زونونو کې موږ مسلکي انسټیټیوټونه باید ورته ولرو چې د انګریزي ژبې تر څنګ ورسره په څنګ کې نورو په تخنیکي مسایلو کې او د ډریورۍ د معیاري ډریورۍ په زده کړه کې ورسره کومک وشي. تاسو که دلته راشئ کابل کې وګرځئ، تاسو باندې دلی اوس هغه بله ورځ فکر کوم چې ترافیکو اعلان وکړو چې نور څوک نشي کولای چې د موټر انجن پرته د ترافیکو له اجازه بدل کړي، څوک نشي کولای چې رنګ تغیر کړي، څوک نشي کولای چې موټر له تیلو نه ګاز ته واړوي. دغه ټول شیان یا په اصطلاح د ترافیکو د اجازه پورې وتړل شول. زه یو څه وایم، تاسو راشئ د کابل ښار، د کابل ښار یو نمونه درته کوم. یاره زه به وایم چې دومره ملوث شي د مستریانو له درکه دی. زه فکر کوم چې پلش کې بدې مونږ تر اوسه پورې په دې نه توانېدلی چې مستریان تر یو خط لاندې، تر یو چتر لاندې په اصطلاح راولو، هغوی ته مشخص ځایونه هلته په اصطلاح مشخص کړو چې په دغه ځایونو کې به تاسو کار کوئ، او له هغوی امتحان واخیستل شي چې دغه مستریان دي که فقط پزې تورې کړې دي او نور په څه نه پوهېږي. د یو خوا د زړو موټرو واردول چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، له بل خوا د مسلکي ډریورانو نشتون، او له بل خوا د خلکو نه همکاري د حکومت سره. زه فکر کوم چې دا ټول حق علتونه دي چې موږ نن دغه حالات راسولي یو.
زدران صاحب فکر ته کوي لکه د افغانستان نور شیان خلک حکومت ته ګوري، حکومت خلکو ته ګوري، او ترمنځ کارونه پاتوي. یعنی لیکن د خلکو خپل هم ډیر مسؤلیت دی، فرزن یا فرضیه ده. فکر وکړو چې حکومت، تاسو یو وخت سلاکار وی د ترانسپورت په وزارت کې، په هغه وخت کې چیرته ستانه شو، فکر وکړه چې د ترانسپورت وزارت هیڅ کار نه کوي. نو دغه ترانسپورت خو د خلکو مربوط ده. خلک له ځان سره باید دا پوښتنه وکړي چې زما مسؤلیت څه دی. زه موټر راباسم له کوره او د باندې وسم، د ځان د صحت له خاطره، د بل افغان د صحت له خاطره باید څه وکم؟ یو څه خو خلک هم باید مسؤلیت ومني. که څرنګه
شیبر صاحب معظم د ژوند په ټولو پړاوونو کې یا د ژوند په ټولو ډګرونو کې په هر اړخ کې چې څلور اړخ خلک توجه ونه لري، زه فکر کوم هغه ژوند معیاري نه دی. موږ په افغانستان کې معیاري ژوند لکه دغه دوست چې تاسو ته اشاره وکوله، زه به د خپل کلي د طرف ته یا په اصطلاح د خوست پکتیکا، د پکتیکا تر غزنی دغه سړکونو ته که اشاره درته وکړم چې یو مریض هلته پیدا کیږي، تر شفخانې، د ولسوالۍ تر شفخانې پورې هغه نه رسیږي، لارې په دغه رقم باندې دي. د ژمي خرڅ خلک په اصطلاح د دوه میاشتې درې میاشتې مخکې اخلي، که چیرې واورې ډېرې شي، اوبه ډېرې شي، هلته پول نشته، په هغه د خوړنو باندې پورې کېدل مشکل وي، ورته په واوره کې په اصطلاح تاک مشکل وي، معیاري سړکونه هلته موجود نه وي. زمونږ د خلکو ژوند که اوس هم وایم په ډېرو دغه اطرافي سیمو کې که مبالغه ونه کوم، هغه د کمونه اولیا د دورې ژوند سره ورته والی لري. خلک دغه توجه نه لري. یو څه چې زه وایم په دې باندې زیات نه شي له موضوع نه ونوځم، تاسو وګورئ د افغاني بانک نوټونه، مونږ خارجي بانک نوټونه لکه ډالر، لکه یورو او لکه نور ډېر ښه ساتو، هغه په بکسي، هغه په جی بي بکس کې ساتو ترڅو هغه په هغه قیمت راټیټ نشي. اما که افغانۍ ته تاسو راشئ، هغه دومره پرسوده شوي دي چې اصلا د هغې هغه لیکل نه معلومېږي سړي دپاره.
او په دغه خلک، او خلک په دغه نه پوهېږي چې ستاسو د مالیې پیسې په دې ورځي. بله،
او خلک بلډینګونه جوړوي څلور پنځه منزله، اما که کله کوڅې ته راشئ، هغه د خپل مخې هغه پیاده راوي چې هغه پرېږدي د حکومت دپاره. دغه د ناکاره خبره ده، دا ناسازه خبره ده. همدغه علت چې مونږ پرمختګ نه کوو، مونږ معیاري ښار نشو جوړولی، مونږ معیاري ترانسپورت نشو جوړولی، مونږ د ژوند نور معیارونو ته، مثلا زمونږ دوا د شفخانې نه وځي هلته خرڅېږي په بازار کې، مونږ نسخې راته راکول کېږي په بازار کې بیا اخلو هغه دوا، یا مثال زمونږ د تعلیم و تربیې پیسې کې کتابونه واخیستل شي هغه بیا هلته ځي هلته خرڅېږي. دغه نظارت او کنټرول یوازې دولت غستاس خبره تر ازند دولتونو برخه نه ده د دولتونو په اصطلاح مسؤلیت نه ګرځي دغه د خلکو یو بل ته د لاس ورکړي او یو بل سره ملاتړ له دولت سره امید او همکار ته امیدل زه فکر کوم د هغه څه دي چې موږ کولی شي چې یو معیاري ښار ولرو یو معیاري ترانسپورت ولرو یو معیاري ژوند په کول کې دلته ولرو متاسفانه د خلکو همکاري دلته صفر ده
مثلا دا تاسو چې وویل چې د بیرته د ملي بسونو تراشم د کابل په هغه وخت کې چې تاسو په وزارت کې سلاکار وي څومره بسونه د کابل لپاره اخیستل شوي و چې دا باید د کابل په ښار کې وچلي یو ارقام تاسو په نظر کې شته
بلایوازه کومک کړی و هغه بسونه اخیستل شوي و دوهمه جوپه چې زه په وزارت کې وم هغلته وزارت ته راغلم په هغه وختونو کې زموږ سره هند وعده وکوله چې د زرو په شاوخوا کې موږ تاسو بس موټر درکوو د ملي بس د ښاري ترانسپورت په خاطر باندې لیک درالیږ لپاره هغه باندې کار روان و په هغه وخت کې بتاش صاحب وزیر د ترانسپورت و په هغه باندې په جدیت سره کار روان و له موږ یې غوښتنه دا وه چې تاسو معیاري په اصطلاح تخنیکران او معیاري ورکشاپونه دلته باید ولري لومړی تاسو دغه ناقصه رفه کې بیا راشئ چې موږ درته بسونه درکړو متاسفانه چې په هغه وخت کې موږ په دې باندې قادر نه شو ډېره هڅه وشوه په دې کې
په اصطلاح په خیرات پسې نه شوی رسېدلی نو دا وطن به څرنګه باد و مننه سازان صاحب د افغانستان د ترانسپورت اتحادیه رئیس محمد نبی افغان هم په خپرونه کې راسره شو د دوی هم هرکلی کوم افغان صاحب د ترانسپورت په برخه کې که چېرته د عمومي ترانسپورت تر شو ولایتونو په لور باندې ستونزې څه دي
مننه سلامونه تاسې ته اورېدونکو ته مېلمنو ته لکه څنګه چې تاسې ویلي ترانسپورت خصوصا د افغانستان ترانسپورت په تیرو څلوېښتو کلونو کې جنګونو سره چې څنګه د موږ نور بخشونه له موږ نه پاتې ول او بې سرنوشته پاتې وو دغسې د موږ ترانسپورت هم ډېر بې سرنوشته او په ډیرو سختو شرایطو کې په ډیرو سختو حالاتو کې له دغسې حالاتو سره مخ شول مخته راغلل چې له ډیرو کړاوونو سره مخ یو خو که تاسې وګورئ قوانین نه ول او نهسته او تر ډېره حده په دې بخش کې هغه افراد و اشخاص فعالیت کوي سرمایه ګذاري یې کړې ده چې یو چا پولو پټۍ ورته خرڅ کړی ده راغلی ده یو موټر دوه موټر اخیستي هغه که زیات شوي او که یا کم شوي وي اوس هم دغه وضعیت د موږ جریان لري متاسفانه په دې تیرو شلو کلونو کې چې خلکو په میلیاردو پیسې پیدا کړې اما یو سرمایه ګزار دې بخش ته رانغی ځکه دې بخش ته کار هم نه وسوي او دغه بخش دغه نیمکله پاتې او دغه بخش دغه لستړو سره پاتې دي امارت لراتګه سره هر څه ډیره دا اوس وسې څنګه دا سکتور منظم کو ځکه دې موږ قوانین او غو دې 500 کلو بخوانی قوانین دي ترانسپورت کې په دې تیرو څلوېښتو 500 کلو کې چا قوانین نه و جوړ کړی اساس نه و جوړ شوی اما د امارت لراتګ سره چې کله د عراق لل دلته لتیرو شلو کلونو نه دغه د کمپاینو موټر هم ډیر ول بارونه هم کم سو دلته یو رقم ګونګ حالت را ما باندې سو نو ډیر د خلکو هغه د کمپاینو موټر هم را وېستل حکومت به دې لګیا اوس څنګه تګلار ورته جوړ کو څنګه یو اساس ورته جوړ کو څنګه هغه نوي قوانين ورته جوړ کو چې ورته جوړ سول اما هغه رقم جوړ نس ول لکه هغه سره کم شي ضرورت او ضرورت دا ځکه کته چې وګوري افغانستان کې موټر بيخي ډیر دي موږ یو تګلار ورته جوړ کړل حکومت سره په ګډه باندې متاسفانه هغه د نور وزارتونو خوا چیلنج سو چیلنج په دې معنی چې دی هغه ته د سي په صحیح سترګ باندې و نه کتل سو
افغان صاحب افغان صاحب په مشخص ډول تاسو را تویل شته چې کوم ټکی وسه هغه ته پاملرنه ونه شو او تاسو
پیښته دغه موضوع یو سرو خانه کوم دا چې موږ د موټرو لپاره ټول ترانسپورټران او دولت د موږ ترانسپورت وزارت کې نه سیمه څنګه کولای شي د منظم بار پیدا کو ځکه بارګيري د 50000 موټر او موږ لرل 200000 موټر نو دلته یو حالت چې نسو کېدلای چې خلکو ته په مساویانه شکل باندې یو کار روزګار پیدا شي بل اخره پیسې لا په دا وسو چې موټر برازي په ولایتونو کې بدريږي اغلته به بیرته په نمبر باندې وځي یعنی یو به بل حق نه خوري ځکه چې ارزه زیاته چې تقاضا کم شي خود به خود بازار خرابيږي هغه تجارت یا
هغه بخش متضرر کیږي، بیا خصوصا په دغسې یو ټولنه کې لکه افغانستان یا موږ چې یو، نو دې ته یو تګلاره جوړه سوله چې دغه موټر به راځي دلته به درېږي په نمبر به ځي. خو د هغه لپاره مخکې له دې چې موږ یو سیستم جوړ کړو، ځکه دلته په افرادو اشخاصو باندې کار نه کیږي، فساد همیشه له افرادو اشخاصو نه کیږي، سیستم نه کیږي. وو سیستم کې هم کیږي خو بیا هم یو څه کنټرولېږي، کنټرولېدلای شي په ځای دي چې افراد او اشخاص یو کی. نو موږ هغه سیستم جوړ کړ دلته موږ سره له حکومت سره هغه تګلاره جوړه سوله د دې د عملي کېدو لپاره هغه کوم امکانات چې ضرورت ول هغه په لار روانه چول سو. سره په څنګ کې بعضې وزارتو ته موږ درخواست وکړو چې زاړه موټر بند کړي. موږ تقریبا د شلو کلو لپاره موټر لرو دلته، موټر مو ډیر دي، بارونه کم دي. موږ دغه نظام د ترانسپورټ باید منظم کو، موږ خپل ضرورت په کتو باید موټر راوغواړو. بل د دنیا کله چې دغه نمبرونه جوړ شو د دنیا ټول زاړه موټر یو دم خلکو ورمخه کړل، ځکه د افغانستان خلک تخصص نه لري، دوی ته د سرمایه ګذاري لپاره مشوره نه ورکول کیږي. او په ټولنه کې چې څومره خلک خدای نه خواسته متضرر سول، یا یو چا یو پلو پټۍ خرڅ کړ راغی ترانسپورټ موټر یې واخیست، وای حجي عقل چې یو 5 روپۍ په میاشت کې راته پاتې کیږي هم ډېرې دي. نو په دې خاطر ټولو تجارانو مخه کړه، د دنیا ټول زاړه موټر یې راوستل. اوس په حدود د 3 لکه موټر شاوخوا راغلي دي افغانستان ته، چې دغه ترانسپورټي هغه چې هغه کوم اوس نوی نظام ورته جوړ شو چې هغه هم له ډېر چالش سره مخ کړی ده. او هغه د موږ د باربري سینف هغه کوم کومه تګلاره چې ورته جوړې ده هغه هم متضرره سوله. سره په څنګ کې ډېرې ښې تګلارې هم ورته جوړې شوې، ډېر ښه په دې 3 درې 4 کلونو کې ترانسپورت ته کوم زیربنایي کارونه وسول، په دې 3 500 کلونو کې نو اوسوي ترمینلونه جوړ سول، د دې لپاره قوانین جوړ سول، د دې لپاره یعنی اوس دې ته جوړ دي که څوک یو متخصص راځي او دغه سیم په صحیح ولولي دایوي پښتني وکي کولای شي چې یو خطه ګلاره جوړه کی او په
مننه
په اسانه باندې هغه عملی شي او هغه مخته ولاړ.
مننه افغان صاحب، ځین خلک وایي تر هغه سه څوک په علت په سیګر ستونزه نه حل کیږي، یعنی ست د دې شی علت داده نو جنگونه ول نو هر څه خراب دي. خو که چیرته له علت تجربه څوک کوم ملت زده کړي بیا پرمختګ را منسته کیږي. زدران صاحب، له د تیر ترانسپورت وزارت کوم تجربه ده چې شته چې تاسو د ازادي راډیو له اوریدونکو سره شریکول شي چې لږه اوسنی چارواکي استفاده وکړي د ترانسپورت په برخه
کې؟ و تیر که خو مخکې ما تفسیر وکړ شي برفه معظم چې هغه څه چې باید شوی وای متاسفانه نه دي شوی. تاسو ورته اشاره درلودله چې په تیر نظام کې فساد ډیر وو، د کارونو مخنیوي پکې ډیر وو، بهانه او ته جنگ جګړه په هیواد کې چې مونږ نه شو کولای مثلا د غټول هر څه معیار سره وګرځو، هر څه تقریبا شړیدل ښکارېدل. ولی پوس کې یو څه اقدامات شوی دي چې هغه اقدامات د سایلو ور دي، او زه فکر کوم چې اوس بیا نو د نړیوالو باندیزونه دي، نړیوالو سره هغه مراوده کې تاګ راتګ زمونږ په ترانسپورتي لحاظ باندې زه فکر کوم چې لږ ضعیف دی، او مونږ فقط دغه څو ګاونډیو هیوادونو ته چې لاسرسی درلود، یغې جمله یو پاکستان وو چې مونږ ګوادر او هغه نورو بندرونو ته فیصله لار درلود، هند ته لار درلود، جنوبي اسیا ته لار درلود. دغه څه هم دغه د اوس د تیری ونیمه میاشت را په دې خو بند شوي دي. منګه دغه وسانی اقدامات چې شوې دي په تیر کې د ریل پټلۍ رغزول د ازبکستان تر مزار پورې، چې اوس خوشبختانه تر مزار پورې راځي، او د خواف لارې د هرات تر هرات پورې، د هغه سره د ایران سره دغه لاره د ټوکو راوړل، او همدارنګه له چین نه په نورو لارو باندې په غو لارو باندې بیرته د منځنۍ اسیا د ازبکستان لارې افغانستان ته ټوکو واردول، یو څه اسانتیاوې رامنځته شوې دي. اوس چې کوم اقدامات دولت کړي دي د ترانسپورت په برخه کې، د معیاري ترمینلونو جوړول دي، د سکنرونو لګول دي، د معیار نه زیات په اصطلاح وزن اجازه نه ورکول دي چې سړکونه هغه تاسو بلیدې په تیر کې هغه سړکونه جوړ شوي یو لاس په 15 لاس پر رسیدلی وو، هغه سړکونه معیاري نه وو. خو اوس دغه د څارنې او ساتنې لپاره مدیریت قوي شوی دی. زه فکر کوم چې
خپل
د اوسنی نظام کړنې د ستایل وړ دی په دې برخه کې، نه یوازې په دې برخه کې، په نورو برخو کې لکه مخکې د ښاروالۍ خبره درته وکړله چې ډېر په جدیت سره اوس کار روان کړی دی. هغه تاسو ګورئ چې د کابل ښار سړکونه تفصیلي پلان
غیر مسله تر څه بریده پورې د ولایتونو ترمنځ او د سرحدونو تر مرکز پورې هواره شوې ده؟
داسې ده چې دا د امارات له راتګ سره په دې موضوع باندې ډېر جدي کار وسو او وزنونه تر ډېره حده کوم معیار چې وزارت ټاکلی ده په هغه معیار باندې برابر دی. یو یعنی لغه معیار اضافه قطعا څوک نه پرېږدي او نه څوک ما بال راوړی شي، اما د مګه د وزن تګلار خپل په یو څه ستونزمنه ده. یو څه د مګه د سرکونو مطابقت نه کوي، یو څه ستړي لري. پایدامي وزارت څو څو وارې مګه دغه درخواست لیکلې ده چې په دې باندې بدی ته باید متخصصین کینی، ځکه سړکم د مګه دا دولت دا مملکت هم دموږ باید له کومې نقطې نه چې بار بار خراب شوي، ځکه دغه وزنونه باعث دي کېږي چې دموږ سړکونه خراب شي. موږ خپل په سکتور کې خپل داخل کې څه موضوعات لرو چې په هغه باندې باید تخصصي بحث وشي له پایدامي وزارت سره، او اوس یې د عملي کېدو او د سټنډر کېدو ډېر ښه وخت راغلی ده. موږ کولای شو چې سټنډر جوړ کړو، معیار جوړ کړو د سړکونو د مخکې حفاظت لپاره، پاینده کې بیا دغه ستونزو ستړو سره مخ نه شو چې موږ له یوې خوا جوړو او له بلې خوا ګډو. نو په دې موضوع باندې اوس کار روان دی ان شاء الله تعالی. هغه د وزارت فائدانی هغه حکومت دغه چې ده د دې حکومت تګلارې چې ورته جوړه کړې ده، هغه یو څه غیر معیاري ده. نو هغه باندې هم ان شاء الله مخکې کار
وکړو. د دې فائدې امیر وزارت په دغه تګلارې کې اساسي ستونزه څه ده؟
اساسي ستونزه دا ده چې موږ دغه ټیلر ټیرونه لرو، د موټر وزن د ټیر په بار او د دې په غټوالي باندې تقسیمېږي. و چې یو موټر دا 22 ټیر ټیلر دا پاغه تا هغه د ټیر مطابق د ظریف د ریاضی د ظریف نه هغه د ماسیبه کیږي. د ماسیبې له مخې یو ټیلر ته 50 ټن وزن ورکړل شوی، بل د موږ شپږ ټیره موټر دی چې د هغه ټیر هم وړه قاعده او هغه شپږ ټیر لري، هغه ته زیات وزن ورکړی ده. نو هغه چې له هغه سره ماسیبه چې کچېرې موږ د دې ظریف مطابقت دغه سړک جوړ کړی د دې شپږ ټیره د ظریف له طریقه، نو بیا موږ کولای شو چې دغه سړک ښه استفاده کړو، هیڅ تاوان نه لري. بیا په آینده کې غټو موټرو ته چې کوم ضرورت کېږي، کله په بعضې وخت کې غټې مشینګریانې وړي یا بله، هغه په نورمال توګه باندې هغه نه استفاده
کوي. یو موټر چې څوک ګوري د موټر په ماشین کې، په انجن کې، د موټر په هغه سویچ بورډ په دغو ځایونو کې، یا د موټر په اسنادو کې، په دې خو باید د دوی وزن معلوم وي.
دا چې داسې موږ موټر موږ ترانسپورټ مکمل غیر معیاري ده، غیر سټانډرد ده. هغه دی هغه شیان نهسته چې اوس یو موټر راغلی شپږ ټیره راغلی، موږ دلته په هغه کې لاس ویلی ده، هغه ملسټیره کړی ده، هغه انجن یې، هغه سپاور یې، هغه ټول یو رقم ده. هغه د شپږ ټیره او د لس ټیره یو رقم ده. خالص د دې لپاره دې ته د شپږ ټیره چې کوم شپږ ټیره دي هغه ورته لس ټیره کړي دي. دغه تغیرات کې راغلي دي چې اوس دغه لپاره قوانین جوړ شو. تقریبا دا دوه درې کاله پیاخته وو، له ترافیکو سره، له پایدامې سره، له ترانسپورټ سره، اوس د رهبرۍ له خوانه تصدیق شول. انشاءالله اوس به دغه نوي دغه اوسنی حالت به سیستم ته اچول کېږي چې هغه مطابق د سټنډر مطابق به هغه ته اسناد ورکول کېږي. بیا به دغه ظریف
مننه. افغان صاحب، یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو لاسه دی. رادیو وعلیکم السلام. شیبار یم، مهرباني.
شیبار صاحب ډیر
ښه راغلی. احمد
شیبار صاحب وګوره، افغانستان کې هغه معیارونه چې په نړۍ کې دي، نور ملکو کې دي، د ترانسپورټ خو بیسپورټ نه کوم چې یو واده پورې نه هغه سیمپل ایسته وي، خو بیا هم شبر صاحب تک پس جمہوریت تک ترازوگانی وس پالسی دی نے تقریبا دس پر گشت دمگ تنج دی ترازو د من سره د 100 کیلومتر کی 1000 متر و مسافه لري شپله خو دمر گاڑی ولاړی د غټ وړه تقریبا سپګر کې شبر صاحب نے دمر یو جوړی تمره د رنگونه یو دربارۍ په دې معنا چې دا تلی یعنی تقریبا هغه ترازوګانې شفاف توګه باندې هغه وزن معلومی هغه کوم یار چې ورکړ شوی ده او که زیاته دومره یو شی یو شل معنا یا مثلا یو سانداز چې هغه تر کته کوي یعنی تقریبا لیازې نه کوي نو په ټوله چې ګورو بیا موږ خوشحاله یاست موږ دومره څه ویځي دا یو ښه کار
احمدي صاحب په مشخص ډول دغه ترازو په کوم ځای کې درول شوی احمدی صاحب د خبرونه په پیل کې مو د خپل خبريال راپور درلود هغه ته جنو کسانو په بغلان کې ویلي وو چې هغه سړکونه سي د تیر کال په سیلونو کې خراب شوی وو هغه تر اوسه پوری جوړ نه دی او ځینې لارې بند دي په دې برخه کې تاسو څه راته ویل سي
او خو دغه پرای سره کوله هو معاملې وګوره باندې له کندوز شهر کولې ورکته دا وخت خراب شوی وو نو بیا هم شهر جدي څه وته وای بغلان مرکزی نه تقریبا دلته چې وګوره نو دا سره کو کارو کې ډیر کار شوی ده سګلې ډیر کار وکړو حکومت یعنی بس ازي وکړه تقریبا په دامي تقریبا ډیر کار وکړو په ټول کې چې ګور سره کوله واره دي ډیر واره دي شبر صاحب سره کوله ډیر یو طرفه سره کوله دي نو بیا هم خې نو هغه د ما مخې ته پېنځه له کندوز بلخشان څخه 404 ځان ته په پاتې د شتادرځي نو غوته لار خوشي د شپې له خو بیا دوی کابل ته نو په تا کله باندې سیستم کې جوړ کړی دا خو بیا هم دا یو شبر ته یو دا غوې لګول دي دا نشانی لګول دي دا ضروره کې نشانی نه دي د شپې له خو نه معلومیږي چې کوم کې سره کار شو دي کې زیاته نو دا دا یو لښ په مخ کې سناسه په شپې او زمتري کې لګول دي نه تقریبا دا یو خکار دی نه باندې کې ګلایګان دي باندې ډریوران شي دا سره نه خلاصي کې په شدت دي نو چې په کړګه یا په کلی ور یا په کور ور یا تقریبا سره کنه هغه کې بیا دا چې کجوږي ور کړی تقریبا هغه سیستم کې چې د بلډونه دي په دوه ته دوه موږ ډیر فشار یاسو شبر سره دا یو خکار کړی دا نو تاسو په کې نه شي شبر سره په فکر نظر
ډیر مننه احمدي صاحب چې خبرونه کې مو برخه سره واخسته کور ودان ځدران صاحب ک تاسو تراشو په کابل کې په دې ورسیو کې ما یو ویډیو لیده یو نوې سړک جوړ شوی او په منځ کې خطی وي او د دې موټر د یو لار د تګ وي و د راتک او سره بیلولې یو ډبل خطی سي پر لپسې کرشوي سي باید موټر وانه وړي یو موټر روان ده او درې موټر د خطی په سر ده نیم ټایر په د راتک په کرشه ده نیم ټایر په د تګ په کرشه ده ډبل ټایر د ته خوشاله مخه څنګه نیول کېدای شي ځدرانس
ډیر مننه شپږ سره محترم مخکمو تاسو ما ته خبره ته اشاره وکړه تاسو په خپل ریپورت کې ما مخکې دا خبره وکړه چې مونږه ځکه چې ترانسپورت وزارت کوم الته وړاندې دا وکول چې ما دلته لن محلي کورسونه په کښته په کابل کې مشته په شاید ولایت کې مو سي د ډریوري د ذکر لپاره د موټر چلول لپاره مګر په معیاري شکل باندې نه دلته په کابل کې نه یوازې په کابل کې په ټول افغانستان کې د خبره په ډاګه وایم کولای شم چې په سلو کې نه نفر ډیره وران هغه ډیره وران چې مسلکی وي او زده کړی کړی وي یا په اصطلاح د ترافیکو د اصلي امتحان نه راوتی وي د کوټ پښمار دغه پیدا کیږي دلته معیاري ډیره وري په هغه وخت کې زده کیږي چې ترافیک کله په خپل زده کړی یا د امتحان په وخت کې په هغه باندې دغه شرط کېږي چې تاسو په دغه شهر مراته وي په ترافیک کوم نه کې چې تاسو مثلا دوی عملی امتحان اخلي نظری امتحان اخلي په هغه کې ټول هغه عوارض چې په اصطلاح دوی ویلي هغه
او بخښه ځدران صاحب او بخښه که یو څوک یو کیلومتر موټر وچلی په همدې خو پوهیږي چې په دې بل لاس باید موټر ونه چلوم نه
کاملن پویگی دلته که تاسو راشه دغه ازدحام په کابل کې ولې جوړیږي د نورو ملکونو نه د زیاتو ملکونو کوم ملکونو ته شمه سفر کړی دی علل خصوص ګاونډي هیواد پاکستان او ایران ته هلته هم په دې خارونه کې دومره غټ سړکان نه دي چې تاسو وایئ چې بیخي په هغه باندې یو 500 موټر باید تیر شي مګر دلته که تاسو راشه 15 قطار شپږ قطار یو بل په خامه لارم را پکې کیږي لاره ټوله مزدوته وي لاره تړلې وي
هغه معیار د ډریوري شرط دغه دی چې اخلاص ولري، شرط دغه دی چې هغه مراد کی. مگر متاسفانه چې دلته یو خو په ترافیکو د ترافیکو پر ریاست کې د کارمندانو په اصطلاح کمبود زوینه د کابل ښار لپاره دغه ترافیک بیخي ناکافي دی چې د اوس دی، او بل د معیاري اشارو ډیجیټل اشارو دغه د په اصطلاح برقي اشارو چې هغه په هر سړک باندې هلته باید وي، هغه روښانه وي، د برق ستونزه یوه ده، دغه اشارې بل ځای ستونزه لري. په اکثریت سړکونو باندې دغه نښې نشته، نښې اوس په اصطلاح د ترافیکو ریاست په دې ټولو ښار کې لګیا دی. په دغه معیاري سړکونو باندې چې د بایسکل لاره جلا کړي، د موټر سایکل لاره په اصطلاح جلا وي، پیاده راو باید جلا وي. دلته د سړک په منځ کې خلک روان وي، دلته د سړک په منځ کې کراچۍ درول شوي وي، دلته د سړک په منځ کې یو ډریور له یو نه مخکې کېږي، بل د بل نه مخکې کېږي. هغه تاسو خبره په دغه رقم باندې دلته څوک هغه نه مراتوي، اصول نه مراتوي، نړیوال اصول نه مراتوي، ملي اصول نه مراتوي، د ترافیکو هغه لارښوونې چې ورته کېږي دوی کله چې امتحان ځینې اخلي. خو په کل کې دا خبره په مجموع کې دا خبره زه کولای شم چې اصلا دلته معیاري ډریوران نشته. لس ډریوران که د ترافیکو له ازموینه وتلي وي ډریوران وي، دغه نوي ډریوران دغه نور چې نوي موټر چلوي دغه غیر معیاري دغه لیسنسونه ترلاسه شوي دي، امتحان نه ده ورکړل شوی، د پیسو په مقابل کې پیسې ورکړل شوي دي.
افغان صاحب، د کابل په ښار کې ځینې نوي سړکونه ایستل شوي دي، آیا دا سړکونه د دې لپاره دي چې لکه دا کوم سړک سي د قرغې لخوا د غرب سر باندې فرزن د خیرخانې له کوتل سره وصل شوی ده، یا د دشتي برچی په خوا باندې یو سړک له د پخمان لخوا را بیل شوی ده، سیدا به بیا له شهرک امید سب سره تړل کیږي او بیا دارالامان ته تللی ده، او بیا دا دارالامان لاره سکار پی روان ده دی لوگر لسرک سر وصلی شی. دا سرکونه دی عمومی ترانسپورت لپاره زنگری شیوی دی چه پا راتون که با دا موتر پیزی؟
شی برسر دا وست دی فیلان لپاره دی خار نا دی فرعی لارو دی استفاده لپاره و دی باربری او دی مسافربری موتر لپاره، یعنی فعالیت کوایی چه یو شای دا دلت دا سی دا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې په شارسازۍ یا شاروالۍ کې او سره په پایدامه کې، یعنی د افغانستان د ضرورت مطابق نوې تګلاره نه ده جوړه شوې. چې بر صاحب دلته د شاروالۍ دا اوس ډېرې ښې پروژې روانې کړې دي، پایدامې ډېر په غټه پیمانه باندې سړکونه شروع کړي دي، او په دې ډېر غټ مصارف راځي. اوس د کابل کندهار سړک تقریبا د دوه درې کال کې کار په شروع سره الاول ورځ د ما چې غیم دا وېسي د دې سړک بر و متر دا کفایت نه کوي چې دوه در طرفه موټر دی پیراځي. دا د داوود خان دی وخت ماستر پلان دا غلطه موږ تلوي اکثر موټر شاوخوا لرل هغه ته جوړ شوی، اوس موږ په لکاو موټر لرو، موږ باید دغه د سړکو برګ دا بر زیات کو. دا د اوسنی پلان مطابق د ضرورت مطابق د موږ دغه اوسنۍ ضرورت باید دې ته متخصصین ونیسو، متخصصین راشي، موږ د موټرو تعداد باید وګوري په ښارو کې، بیا د هغه مطابق دې ته باید د سړک بار غوره شي. دا اوس په کابل کې کومې نقشې پیاده کیږي، جوړیږي، مخته وړل کیږي، دا هم هماغه د هماغه وخت تګلارې دي چې اوس پیاده کیږي. اوس باید په دې باندې یو مرور وشي چې موږ څنګه کولای شو چې د دې سړکونو بار یا د دې هغه ظرفیت یا د دې هغه ضرورت د اوسني د اوسنیو شرایطو مطابق جوړ.
لیکن افغان صاحب افغان صاحب وبخشه، د ښار د منځ سړکونه لکه د کابل د ښار د منځ سړکونه ډیر سړکونه دي اروپا د ځینو ښارونو سه پخوانی دي، یعنی د اروپا اکثر پلازمین پخوانی دي، د غوی تر سړکونو د سړکونه لوی دي، لیکن دلته د خطر خلک نظم مراتی نه رانوري نه بندیز اوري، او هر څوک په خپل لاس روان یو په خپل لار روان دي. فکر نه کوي چې یو څه نظم مرات سي، ممکن د کابل په ښار کې په دغو سړکونو سره کوم ترکار لاندې دي، او دا کوم سړکونه د جمهوریت په وخت کې هم جوړ شوي دي او دا اوس هم ترکار لاندې دي، دا جوړ شي د کابل په ښار کې به ډېره جدي ستونزه نه دي ترانسپورت.
شبر صاحب نه، ان شاء الله دا ستونزه حل کیږي. موږ په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې په ساختو ساز کې هیڅ فعالیت نه کړی، پرته لاغه هغه لارو نه چې هغه عمومي وي پرای لارې یو بل یا د ښار هغه داخلي حجم سره کومولای سو یا سره ویشلای سو هغه نه وی جوړ شوی. دغه وس
امارات د کوم کوم سړکونه جوړي دا په دې تیرو شلو کې سلوکتو کلونو کې په دې باندې خلکو هتا کار نسو کولای چا یو کور نسو ګډولای چې غلطه سړک تیر سي وس خوشبختانه هغه ملکیږي په دې لدی سره به ان شاء الله د ښار نظم ډیر جوړ شي او شبار ته یو شاید دلته حالت وس ډیر ښه جوړ ده خاص ترافیک دی ته متوجی سی او خپل قانون ته متوجی سی چې په احمد او محمود هغه که دولتي ده که شخصي ده په دې عمل کوم او پیاده کوم نظم ورته جوړ ده یو څه دې ته تګلاره جوړېده په کار دي د اشارو فعالول په کار دي ملت وس په ډېر اسانه په اسانه باندې د قانون مراعات کولو ته جوړېدلای سي تدبیکېدلای سي خو دولت یو څه باید په ترافیکو کې دغه د ترافیکو مسؤلینو ته باید یو څه زده کړې ورکړي د افغانستان د وضعیت ته په کتو حالاتو ته په کتو او هغه وسایل چې ورته ضرورت دي هغه باید راوړي له دې وروسته بیا په ملت باندې یو څه موږ هم کچېرې مجازات او مکافات شروع سي خصوصا دغه جریمې او بل اوبل نو انشاءالله کېدلای سي چې موږ قانون تطبیق کړو او په ښار کې دغه بې نظمي ختم شي.
مننه. د ښار دننه یو ډېر مهم شی سي فرضاً د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې سته او دغه د ترافیک لپاره ډېر زیات عواید لري. ځزران صاحب د موټرو د پارکینګونو عواید دي چې د یو ښار لپاره بیخي طلایي پیسې دي. په کابل کې دې ته د پخوا هم چندان توجه نه سوې او اوس هم څه فکر کوي چې دا ډېر ضرور نه دی؟
نه بالکل شیبر سره زه متفق یم د خبرې سره. ما عربیا متحده اماراتو ته سفر کړی او د هغو لپاره هلته د هر ځای کې پارکینګ و چې دغه دپاره مثلا د مایوب لپاره به ځانته پارکینګ و دغه دپاره هغه د پارک ځای موجود و هغه هلته کله به چې موټر پارک کېده هلته به پارچه به اتومات له هغه نه راایستل کېده هغه سات و هغه به پکې قیدېده کومره پیسې هلته اوسېدل هغه پیسې به یې پرې کولې. دا ډېره ښه خبره ده. په تېر جمهوریت کې زه به دا خبره درته وکړم په دې باندې لوی جنګونه شوي و دلته زمونږ هغه مایوب وروڼه چې د بدن غړي د لاسه ورکړي و په زور به دغه د کابل میوند جاده کې او په نورو ځایونو کې هلته خپل ډنګونه بیا اخیستي وو. دا باید دوی ښاروالۍ ته د عواید نه تسلیمول بلکې دوی په خپلو ځانونو لپاره اخیستل هلته به یې موټر هم په غیر معیاري شکل باندې پیسل پارک کول د دوکاندارانو چې به یو خواته راپورته او پیاده روونه به ټول د لاس پلورونکو له لوري بند شوي وو. اوس اسلامي امارات زه فکر کوم چې دې ناقصې ته توجه کړي ده او دغه ناقصه شاید رفع شي. د عوایدو یوه غټه سرچینه دغه ده. او دوهم د عوایدو په رابطه ما هغه یوه خبره وکوله زه اوس نه پوهېږم چې اوس څنګه شوي دي. په مخ کې دغه تخنیکي ورکشاپونه چې خلکو جوړ کړي وو له دغه نه هم څه نه اخیستل کېده. فقط یوازې همغه څه به اخیستل کېده چې چا دوکان نیوله او شخص به یې کرایه ورکوله. هغه شخص که کومه مالیه او کوم شی ورکول ښاروالۍ یا فیصله بل کوم ارګان ته نه پوهېدم. دغه که معیار ته راوګرځي دغه شیان معیار ته راوګرځي خلک توجه کوي خلک خپل مسؤلیت وګڼي لکه د خپل کور په دروازه باندې چې موټر نه باسي چې یو بل خواته ونه لګي موټر مې فیصله خوږ نه شي او زما د کور دروازه فیصله خوږ نه شي او کور دیوال په خراش نشي. دغه سی او توجه چې وکوي چې دغه سم سړک زما د کور لار ده دغه سړک د وطن زما کور ده دغه وطن زما خپل مینه ده. زه فکر کوم هغه مسولیت چې دولت په سلو کې 50 دولت واخلي او دا 50 ملت ورسره همکار شي ممید شي. زه فکر کوم دغه ټول څه حلږي.
مننه.
زه کوم پوس واخې چې دغه 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 پارکینګونه اصلا پارکینګونه په افغانستان کې شتون لري. اوس یو څه کم کار جوړ شي په کابل کې پارکینګونه شتون لري د سړک د غاړې په هر ځای کې چې شاو غختل ته به موټر فیصله درو که اوس دغه اوایت شروالې راټول کی او شروالې ډیره جديده په دې رابطه حتی د لاس لورن کی هم دوی به نه پرېږدي دغه نه هم
مالی اخلي مننه سازران صاحب. افغان صاحب د پارکینګونو په برخه کې ستاسو نظر پلانډو واخلم او بیا تاسو خپل خبرونه په خلاصېدو ده خپل پیشنهاد وکړئ څه باید وسی په یو دوه درې په شکل باندې.
مننه. پارکینګونه دي چې موږ باید دغه شهري فرهنګ خلکو ته په دماغو کې ورو ورو ورپیچکاري کو یا ورزده کو. ځکه که تاسو وګورئ کچېرې ته د کابل ښار کې وګرځي او دا په دې باندې نه کېږي. دا باید د خلکو په دماغو کار وسي د موږ اوسني وضعیت کار وسي. دا د دفتر کې د دروازې شاته دا نه کېږي. دا باید مسؤلین چارواکي علاحده دې ته باید یو کمیټه جوړه شي په دې باندې کارو کې چې څنګه کولای شي د ښار نظم راوستای شي. اوس که تاسو وګورئ عمارت له راتګ سره په ښار کې ریړو بدیل هغلته غرفې جوړې سولې او هغه ته دې دا وویل چې تاسو ته به غربې او جوینه مشخص یو د غلطه وایي بیا به د باندې فعالیت نه کوي. هغه یو په دوه نور هم زیات شو بیرته ما غم هغه دوکانونه هم
افغان صاحب ستاسو پیشنهادونه پاتول وخت په خلاصېدو دی. یو پیشنهاد که کوي څه به وي
یو پیشنهاد هغه افغانان هغه متخصصین چې په نړیواله سطح باندې په نورو دنیا کې دي یا په تیر نظام کې ول وسط تللي له افغانستان نه او ډېرې ښې تجربې لري اماده یې پخوا نه شوې پیاده کوی. هغو باندې د یو افغان په حیث دا غږ د سدي حکومت سره رابطه وکړي مربوطه ریاستو سره رابطه وکړي.